السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکلي مهمو خبرونو ته، لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکی پیښې کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغی ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، وویل چې دغه ازبک ټبره افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لار و. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم کومه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې سالنګونه کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي، څو لار د ترانسپورتي موټرو تک ته هم آماده شي. سالنګ لاره پرون یکشنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لاره ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره تړي. دغه غرنۍ او له پیچمو ډکه لاره د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې وي او وخت ناوخته د ترافیکو په مخ بندیږي. کریملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریځ ولاړ پاتې شوی او د کیف او د هغه د اروپایي متحدینو وړاندیزونه رد کړي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبه په ورځ تور ولګاو چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتر لري پروت دی ولسی خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. د سومي د سیمې وضعیت ناڅرګند پاتې دی او جزئیات سمدلاسه تایید شوي نه دي. خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکا او روسیې خبرو کې د کوم څرګند پرمختګ نه کې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم دغه خبرې رغون کې بللې دي. خو د راتلونکو محتملو غونډو په هکله هم څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د روسیې لوی مرکچی کیریل دیمیتریف په فلوریدا کې امریکایي چارواکو سره د خبرو دوهمه ورځ پای ته ورسوله، د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د کوم پرمختګ تمه د نه کوي. اوشاکوف وویل چې دیمیتریف به مسکو ته ستون شي او نن دوشنبه به ولسمشر پوتین ته د خبرو په هکله خپل راپور وړاندې کړي. هغه وویل چې امریکایان په دې ورځو کې د کریسمس اختر لمانځي او ګڼ خلک کارونو ته نه ځي. او د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې د آسیا کپ 50 اوریزه لوبو کې هند ته په ماضي ورکولو سره اتلولي خپل کړه. پاکستانی لوبډلې هند ته د 348 منډو هدف ورکړ، خو د هند ټول لوبغاړي په 28 اوور کې آوټ شول او یوازې 1650 منډې جوړې کړې وې. د آسیا دغه جام کې چې په دوبۍ کې ترسره شو، افغانستان هم د خپل ګروپ له دریو څخه دوه لوبې وبایللې او لوبه کې له پرمختګ پاتې شو. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاست، شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلی و لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم چی ډیر سي. هغه راګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه چې دی که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پای پورې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کیږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپیتمې څپې څخه تر دوه اویمې څپې پورې به دوام وکړي. ترویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې په کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی، په ټولو ژوندیو موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي، او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسس په نامه سره یادیږي. امیتوسس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوي حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی، هغه ډیریږي. کله چې دوه چند سو ډیر سوله، د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دغه ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی، په ځینو نورو ژوندیو موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غضروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له دې عمله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجره مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجره په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسیس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودی ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه ار ان ا دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ا په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې کې نور مرحله سر ته ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جزیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکشي کې چې کیږي سره تر رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د G2 مرحله راځي، یا هم growth 2 مرحله راځي. چې growth 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په G2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، که مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دي د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په G2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د G2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي، چې نور تا کم مرحلې چې دی هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د G2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مه هریته تلاسي کچې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډیر بنظمیان رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخیرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تش پر څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله چې دغه کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. راځو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د چې خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د میسنجر ار ان ا ده چې میسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې میسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او میسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو میسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر ان ان ای چې د هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر ار ان ای کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ای چې د یو ځانګړي په دې کې چې دی یو ځانګړي ځای ته چې د میسنجر ار ان ای سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونه لپاره ځانګړي کړی دي. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ای چې دی یا ټي ار ان ای چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم آر ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیا چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي، یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ا څخه به بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پایر مرحله ده چې مثال په دی کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات ار ان ای ته چی کېږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن چې کېږي د هستې د نن د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لمړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دي خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولومیرونه د مثال د آر این ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د شکیږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي او د ډی این ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډي این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي این ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي د آر این ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو ورسته د دې د کم د 1903 کال ورسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ا یا رایبوزمل آر این ا د یو ډول چونګشي ډي این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکرله په ډي این ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکرله ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیز لپاره چې سول ترانس جن رامنځته سو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي این ا او آر این ا توپیرونه څه شدي. دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي این ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلم دی. زما میلم اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پریږدم او په پیل کې لخپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې. او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دې راوکرالو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې وو دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مکری هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې هم لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه بیچ پاتم ټولګي شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولای شم یو دوه درې غزل مې راوښتې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالي څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درنو استاد دې عزت ور سره دې هغه نو څوک چې شیر ولیکي چې بل چا ته وای نو تابن د دات په تمه د شابسي نو هغه د دات په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړو چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما خمونه لګېدله خو چې راغلم یو لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویل د ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې یا لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لړ نه کیسه خلکو ډیر زیاتې خوښ کړلې او په ډیر لږ وخت کې زه د لړ نه کیسو د مجموعې خاون شوم چې نوم یې وګورکا چاپ شو دا د نورسته نور فعالیتونه پیل شو
لسمیم صاحب نه ما په خپل هم د خبره اوریدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړې دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوې ده او بل ټولګه مې چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري به ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرک هم داسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده کله غې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چیت له خپل امر کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خنخوري حڅوري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پر تمام وي چې وښي تیر مس رنگین خایس د لیلا چیرته ځي او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي
ډیر ښه تاسو ډیره پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړای
بله بله اوه چې لښته زه فهم په دا شعر په لیکلو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستون کې په فکر کې واه چې ما هغه سوچ چې بل څه
باندې ډېر لا ډېر زیات مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړه
مخکې دینه چې ستاسو د پښتو زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمین شه کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لړمې څو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې هغه ما لوست او په هغه کې یو ټکی چې زما ډیر زیات خوښ شوی چې یو د ګل په نامه وا او همدارنګ یو ناول می لوستي او غم سلیم سره راکړی چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې. امام رضا ورځپاڼه کې چاپ مې شولې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل،
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی. تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي. په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي، دا دغه دي ډېرې نوې دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ، د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې، مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سید جنازه دا لند دغه دا چې او د کابل کې شو چور او بس مشهور غل چې هغه ناس ته تر اوسه لا غلط نه نه ته خلک تشویقي بل اخر دا چې کابل ته انت چیزی چور ارس خلاص شوی خو بس سید د مخ ته ورزی او دا د تیر باسي سید پر هغه لند دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړی کله چې خلک ډیر شي دا وته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د امغو کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې زنه دغه د سین جنازه خلکو ډیره زیات خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن له کې زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړې ده کنه نو دا چې یو دغه په باروال چې هغه د پټون ډیر اوسلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پټون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم دی دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خطر
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي ولنه کې څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کیسه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشې کولای وړه اشتباه چې وکړل ټول کیسه دې زمونږ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لاندې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کیسه کې مګر هم ته بیا ته عمل نه شې دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سم چې د دې زیات اثر لري او نور به د هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دې هغه باید پټ مخکې نه رسوانه او په څیر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کیسې یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی. یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر خو مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
د یو د درې ملکلو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو په مدیر معرفت لا بصره غره او بس او ملکله د کرمی شپ لومړنۍ او وخت په ډېر ټول خلکو وي چې رګي او تګي مډالونه ما خلکو ته ورکړو نو لیکلي مې د درې ملکلي د کومه ځات تلویزیونی درامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ترغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زو د افغانستان ټول تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره دولت هم کاری وکړه او شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړو چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي ډیر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغه په دې باندې نه پوهېدلې هر ډول چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بل یو برخه نه لري نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریال نه حتی د محتوا په لحاظ دا غوې نه مخاف
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوسو د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې سم راسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دي لیکلې دې مې خپل سیریال ورولېږه یو څلور شپږ سیریال ما لیکلې نو مې ودو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارنن نه خپل چې وی دا ټول په تنس کې ما د کډي وی او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کو خو بیا غو وزیر چې کار پر خپل جهاني چې ډیر لاندې مو دی او وان فلم ملي تلویزیون هم کاری نه کول هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیو میری سیریال جوړ شي نو هغه را سره دی او زه کې مې ډیر زیات ارمان دی کله چې سیریال زما خو دې جوړ کې او کله چې امکانه د تاوین نو کولې شو چې یو ته د دې د خدماتو ته ځکه زه درامې لري په اسانه دي کله چې ما او خواندوارې لیکم یعنی د تراجيدي او ګارانټي سره د سکولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندانه بوته هم د سیرغړي نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شو نه هغه چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د شي خلک دي شي په دغه برخه کې کار کول شهر وګړي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مرتبه وای هغه چې چاپ شوې دي چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونه نمونه چې اوس راته دی اول خو په دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکا د پښتې ځواب سلګې په لویدیځ کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټولګه د هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یو ټولګه مې چاپ شوې ده د د تلویزیون ډرامو ټولګې دي پرې وته سیری او د پلان پر ځای پدې کې دولسه کې ډېر لستنی ژوند راغلي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکارټست چې ته چارو اپونه دا وایستان په باندې او سنې پولي د کمپیوټر اساسات نو دا شایان د شیلې بل نه ده چې ما ناول ورش خلکو ډېر د خوښ کو د ارمان د چرانه ما غو مولې ته چاپ شلو نو مې دې اغه بچوکو همدارنګه سفرنامه می چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې روان اغه چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلې ده اغه چاپومه د سندور شاهزاده دا نه ولنه مې نور شروع کړې دي چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینا نو دا شایان له لګې دلته کار کومه بل بل یو مجموعه مې د لندن کې څو پنځه ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یو نوم دی دا پنځه ژبه پنځه لسلنې کې سي اوس کله شعر خوښ نو شعر به درته وایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واورو بیا به ته په منی
وکړئ نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د مرغوند د ستورو جهانونه ګرځوي اخر می پیغلوخ کو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تا او کمل سترګو دیوی ته می د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شوندو ننداړې ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار د زلفو بسته چې تلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خولې را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه
آزادی رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
آزادی رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د آزادۍ رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.